ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به سعودي عربستان ته د اجرائیه رئیس د سفر په اړه معلومات درکړو او همدارس په یو بل راپور کې به واورئ چې په لشکرګاه کې د ډلهیزو انتحاري حملو د مخنیوي لپاره په دې ښار کې د ملي اردو ګڼ سرتیري ګمارل شوي دي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې له داعش ډلې ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي او د پنجاب د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوه بسونو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهم خبرونو سره ټکی اورې. د افغانستان برېښنا شرکت د پوروړو په لیست کې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه اخیستل شوي. د هلمند چارواکي وایي د افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست منصوبینو د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو ځان مرګي برید مخنیوی کړی. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرائیه رئیس وایي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال به په بیلابیلو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه سفر د دواړو هیوادونو او سیمې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په برخه کې مهم یاد کړ. د وی په بیلابیلو برخو کې به د تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا به د افغانستان اړیکې له اسلامي نړۍ سره پراخې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت پوروړو په لیست کې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه اخیستل شوي دي. هغه لیست نن د افغانستان برېښنا شرکت لخوا د یوې خبري ناستې په پای کې د رسنیو په واک کې ورکړل شوی. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، جهادي مشر عبدالرب رسول سیف، د پخواني ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی، د ملي شورا غړي او د یو شمېر زورواکانو نومونه اخیستل شوي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی په دې ناسته کې ویل
نن د کابل هغه کسان تاسو سره شریکو چې تاسو ټول پیژنئ او فکر کوم چې د مشهور کسان د دې څخه به وي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې د محل په کابل کې د دوی پورونه ل 3 میلیارډ افغانۍ څخه ډیر دي چې په وینا یې دغه پورونه څخه 1 میلیارډ او 6 میلیونه افغانۍ دولتي ادارو پورې مربوط دي. په هلمند کې د 215 میوان کلوردو مشر وایي د افغان ځواکونو لخوا په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. ولی محمد احمد دینن په هلمند کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په دغه عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. دی وایي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې په نادلي کې د وسلوالو هغه مرکز هم لمنځه وړل شوی چې په لخکرګاه کې درنو بریدونو رهبری کوله.
په تعداد د یو سرجیش نفره دشمن د منځه تللی دي او د دوی دوه هغه پټنځایونه چې هلته مینونو جوړوله او عملی د غذای سازماندي کول یې په مکمل ډول د منځه تللی دي.
په دې خبري ناسته کې د پولیسو د 515 بوستون قومندان ملپاسوال محمد حکیم انګار یو ځل بیا د لخکرګاه د سقوط خبر رد کړ. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست منصوبینو د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو ځان مرګي برید مخنیوی کړی. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دریو حمله کوونکو پلان درلود چې د مهترلام په اسمت څلور لارې کې ځان مرګي برید وکړي. ملي امنیت وایي دغه حمله کوونکي هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی او ترې تحقیقات کیږي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو بسونو ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه 20 کسان مړ شوي دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار د پنجاب په رحیم یار خان سیمه کې شوې ده. په دې ترافیکي پیښه کې 13 کسان نور ژوبل دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسېدلې او ویره ده چې د مرګ ژوبل شمېره لوړ شي. په پاکستان کې د غیر معیاري سړکونو، بې احتیاطه موټر چلولو او د زړو او خرابو موټرانو د ترافیکي پیښو له امله هر کال شاوخوا 15,000 کسان وژل کېږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. ښاغلی عبادی په تلویزیوني وینا کې وویل
لقد دقت ساعة الانتصار وابتدأت عمليات تحرير
دوی د بریا سات را ورسید او د موصل د ازادۍ لپاره عملیات پیل شول. زنن د دغو قهرمانانه عملیاتو د پیل اعلان کوم چې تاسو د داعش له ترور او ظلم څخه آزاد کړي. د عراق دغه دوم لوی ښار د بیرته نیولو لپاره به پیل شوي عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. ویل شوي چې له 2011 کال وروسته چې امریکایي پوځیان له عراق څخه وتل، د موصل د بیرته نیولو لپاره دا جګړه به تر ټولو ستر پوځي عملیات وي. د ایران د پارلمان یا مجلس د غړو یوې ډلې په یو پرانیستي لیک کې د ایران د قضایه قوې له مشر څخه د خبریالې او فعالې نرګس محمدي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نرګس تېره کال د هغه کمپاین تر پیل وروسته ونیول شوه چې په ایران کې د مرګ د سزا د بندېدو غوښتنه کوله. هغه په می میاشت کې د مرګ د سزا خلاف د غورځنګ له کبله په 14 کاله بند محکومه شوه. اروپایي ټولنې تېره میاشت په یو اعلامیه کې وویل چې د نرګس محمدي بندي کول په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د تشویش وړ پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي دا ټولنه په سوریه کې د روسیې د اعمالو له امله پر مسکو د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي. موګرینی نن په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته ویل د اروپایي ټولنې هیڅ غړی پر روسیې د سوریې د شخړې اړوند بندیزونو پیشنهاد نه دی کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر نن په لوکزامبورګ کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. د غونډې د اجنډا مهمه مسئله په سوریه کې روانه شخړه ده. خو د میرمن موګرینی په خبره اروپایي ټولنه ښایي د سوریې د رژیم پر ضد خپل بندیزونه تمدید کړي. متحده ایالاتو او برتانیې پرون ویل په روسیې او سوریه د نوي بندیزونو په اړه غور کوي چې دواړه هیوادونه اړ کړي پر حلب ښار خپلو هوایي بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. امریکا او برتانیې د سوریه پر نږدې متحدانو روسیې او ایران هم غږ وکړ چې په سوریه کې د اورمن په اړه موافقه وکړي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي راتلونکي انتخابات به په زیاتو انتخاباتي حوزو کې د ده په وینا د نارښتینو رسنیو له کبله په بشپړ ډول له درغلیو ډک وي. ټرمپ د ټویټر په څو پیغامونو کې د دې انتخاباتو د پروسې پر مشروعیت شک څرګند کړی دی. د ټرمپ دغه څرګندونې د هغه د مرستیال مایک پینس له خبرو سره په ټکر کې دي. نوموړي ویلي ټرمپ چمتو دی چې د نومبر د انتومینیټي انتخاباتو نتیجه د رسنیو له څرګند تبعیض سره سره ومني. په ځواب ډونالډ ټرمپ پرون بیا هم په خپل پیغام کې په شمالي کارولینا ایالت کې د جمهوری پال ګوند پر مرکزونو حمله د هیلری کلینټن د پلویانو کار وبلل او حمله کوونکي حیوانان وبلل. په ځواب کې میرمن کلینټن د خپل ټویټر په یو پیغام کې دغه حمله غندلې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وابوري چې اجرائیه رئیس عبدالله د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بلنه نن هغه هیواد ته ځي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو د ډلیزو حملو د مخنیوي لپاره د ملي اردو اضافي سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
امنیتي کمربند الحمدلله فضل الله خدای سره تعقیم شوی دي. ورځ تر ورځې باندې زموږ نور قوتونه راځي د هغه کمربندو د تقویې لپاره ځای پر ځای کیږي.
د روغتیا وزارت وایي چې غواړي د کال تر پایه په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو له منځه یوسي. د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې چې نن پیل شو کرکټ لوبغاړي مرسته کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې پر برخه کې به واوري چې د داعش ډلې له ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خپرېږي. زموږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي سعودي عربستان ته د سفر له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې یو نوی ګام دی. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په سعودي عربستان کې به د بیلابیلو موضوعاتو په اړه له سعودي چارواکو سره موافقې هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې او په نورو برخو کې خپل مهم رول نه دی لوبولی، خو بیا هم د هیواد ته د اجرائیه رئیس سفر بې ګټې نه دی. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس راپور کې واوري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال چې د سعودي چارواکو په رسمي بلنه کیږي په بیلابیلو برخو کې به ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې سعودي عربستان ته سفر له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې بل مهم ګام دی.
سفر به کشور شاهی عربستان سعودی بنابر دعوت حکومتشان امروز داریم.
دای وینن سعودی عربستان تا د سعودی د حکومت په بلنه سفر لرو، او په دغه سفر کې له یو شمیر وزیرانو سره په بیلابیلو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک وو. دغه سفر د سیمې او په خاصه توګه له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې یو بل ګام دی.
منطقه یو قدم دیگه است.
خو د بحث ور نور موضوعات او دا چې دغه تفاهم لیکونه په کومو برخو کې لاسلیک کیږي اجرائیه رئیس په دې اړه جزئیات ور نکړل. دا په داسې حال کې دا چې د اجرائیه ریاست د وین مرستیال امید میسم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی عبدالله به د افغان سولې په اړه هم د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. سعودي عربستان ته د اجرائیه رئیس سفر درې ورځنی دی، او د یو شمیر وزیرانو سربیره به یو ویشت افغان سوداګر هم ورسره مل وي. په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو انتظار خادم وایي که څه هم سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د سرلاري هیواد په توګه د افغانستان په باب خپل مسؤلیت سرته نه دی رسولی، خو دغه هیواد ته د اجرائیه رئیس سفر بې ګټې نه دی. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې هر ورځ لسګونه کسان وژل کیږي، سعودي عربستان باید د اخلاقي ژمنتیا له مخې د افغانستان په قضیه کې خپل مهم رول ولوبوي.
طالب هم مسلمان دی او د افغانستان پوځونه هم مسلمانان دي، مګر د مختلفو لارو نه خپل اسلام تعبیر کوي، نو دوی مجبور او مکلف چې خپل انساني او اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. اوس چې ډاکټر عبدالله سعودي عربستان ته سفر کوي، زه فکر کوم چې د هیواد یو شخص په حیث باندې، رهبر په حیث باندې، دا قدم په نیک فال باندې نیسم.
ښاغلی خادم وایي که څه هم سعودي عربستان په افغانستان کې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د فعال حضور له کبله خایي له افغانستان سره په هغه شکل چې لازم مده همکاری ته زړه خنه کړي، خو افغان چارواکي باید په افغانستان کې د روان شخړې د حل لپاره د سعودي عربستان مهم رول ته په کتو سعودي چارواکي اړ کړي چې په دې برخه کې نور چوپ پاتې نشي.
سعودي عربستان ته د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه راپور مو اورید. د سفر نن په پام کې دی. ستاسو په نظر سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې کوم رول لوبولی شي؟ په داسې حال کې چې په راپور کې مو هم واورېدل چې یو شمیر کارپوهان وایي چې سعودي تر اوسه هغه رول چې باید لوبولی وای او کولای شي چې وی لوبوي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې نه دی لوبولی. که په دې اړه نظر لري نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ. د خبرونې تر رسیدو موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د کومندو ځواکونو شپنی عملیات روان دي. ولی محمد احمد زینن په یو خبری غونډه کې وویل د وسلوالو جنگي قوت مات کړی او په تیرو 24 ساعتونو کې په لسګونه وسلوال وژلې دي. په هلمند کې د پولیسو د 515 بوست زون قومندان وایي د وسلوالو د یو شمیر ډلیزو او ځانمرګو حملو د مخنیوي په خاطر د ښار په سړکونو او کوڅو کې ګڼ شمیر اضافي سرتیري او پولیس ځای پر ځای کړي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایره پور راکوي.
سره د دې چې د شهر په شمال او لویدیز کې د دوهم او درېم امنیتي اوزو پر یو شمیر پوستو د وسلوالو بریدونو دوام لري، خو په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مشر ولی محمد احمد زیوی د افغان ځانګړو ځواکونو شپنی او خاص عملیات په شدت دوام لري چې له دې جملې د دوشنبې په شپه د لشکرګاه اړوند یو شمیر سیمو تر څنګ د نادلي په مربوطاتو کې د وسلوالو په څو مرکزونو عملیات کړي دي. ښاغلی احمد زیول په نادلي کې د وسلوالو هغه مرکز د منځه وړی دی چې د ماینونو د جوړولو تر څنګ یې پر لشکرګاه د روانو بریدونو کومانده ورکوله.
د لشکرګاه او د هلمند په بعضې مختلفو سیمو کې ځانګړي عملیات درلودل چې په هغه نتیجه کې په تعداد د 130 نفره دښمن د منځه تللی دي، او د دوی دوه هغه پټنځایونه چې هلته یې ماینونه جوړوله او عملیې د هغه ځای سازماندي کول یې په مکمل ډول د منځه تللی دي. امنیتي کمربند الحمدلله په فضل د خدای سره تعقیم شوی دی. ورځ تر ورځې باندې زموږ نور قوتونه راځي د هغه کمربندو د تقویې لپاره ځای په ځای کېږي.
د کل اردو کمانډان ول په تیرو څلورو ساعتونو کې په لسګونو وسلوال وژري او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ولی محمد احمد زی چې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکړ ول د باباجي په مربوطاتو کې هغه درې هموي ټانګونه هم د یوه هوایي برید په ترڅ کې له منځه وړي دي چې څه موده مخکې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاته سوي وه. په دې خبرې ناسته کې د پولیسو د 515 بوس زون کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار یو ځل بیا د لشکرګاه د سکوت خبرې رد کړې. ویول ځواکونه پوره چمتواله لري او په لشکرګاه کې په سلګونه سرتیري د ښار د نظم او هغه احتمالي ډله ییزو او ځانمرګو بریدونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارلې دي چې وسلوالې په پلان کې لري.
ټول ساحې کې چې هلته خلک ژوند کوي په هغو ساحو کې باید زموږ وسلوال پوځ هلته حضور ولري، او موږ د خپل وسلوال پوځ ګډ امنیتي سیستم هلته ایجاد کړی دی چې دا ګډ امنیتي سیستم دقیقه په دقیقه موږ ته رپورټ راکوي. که کله یو کم پیښه منځته راځي د هغې د دفتر په خاطر باندې به د عاجلو اقداماتو په خاطر باندې به دا شی کېږي، او زموږ وطنوال دي بیخي مطمئن وي دا د دې د نه جګړه دې سیمې ته راځي، ځکه چې جګړه اوس داسې شوې ده چې ټول خلک په دې پوهېږي چې جګړه خو شته.
انګارول هغه سیمې تثبیت کړي او ډیر ژر به د هوا او ځمکې د لارې عملیات وکړي چې ښار ته ترې توغندۍ راځي. په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوال نږدې هر ورځ پر لشکرګاه ښار د 15-30 توغندۍ راغورځوي چې د پارکونو، دولتي ادارو او مسجدونو ترڅنګ پر ځینو مهمو سړکونو لګیږي او ملکي کسانو ته تلفات هم اړوي. د یکشنبې په ورځ هم پر لشکرګاه ښار شاوخوا ته توغندۍ وتغول شول چې د مسؤلینو په خبره مرګ ژوبله نه لري. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ولسی جرګه وایي له پلټنو وروسته به د هغو وزیرانو د استیزا په اړه په عمومي غونډه کې پریکړه وکړي چې انکشافي بودیجه یې کمه مصرف کړي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د ولسی جرګې مشري کوله اړوندو کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې وزیران خپلو غونډو ته د وضاحت لپاره ور وغواړي. له بلې خوا یو شمیر وکیلانو ټینګار کوي چې د اساسي قانون له مخې هر هغه وزیر باید سمدستي استیزا شي چې انکشافي بودیجه یې له 50% کې کمه مصرف کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره په وزارتونو کې د انکشافي بودیجې د مصرف د څرنګوالي په اړه تاوده بحثونه وسول. د وکیلانو له بحثونو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله پریکړه وکړه چې په اړوندو کمیسیونونو کې له استجواب وروسته به د هغو وزیرانو په اړه وروستی تصمیم نیول کیږي چې انکشافي بودیجه یې کمه مصرف کړي وي.
دا هغه وزارتونو پاړه چې پراختیایي بودیجه یې نوی مصرف کړي او یا یې هم کم مصرف کړي وي، تاسو محترم وکیلان مسؤلیت لري چې د اړوندو کمیسیونونو لاره وزیران استجواب کړي او بیا وروسته د استجواب د پروسې د وروستي تصمیم نیونه پاړه په رسمي توګه تالار ته معلومات وړاندې کړي.
افغان حکومت د 1015 نویم لریز کال په ملي بودیجه کې 1.5 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه لپاره ځانګړې کړې دي. یو شمیر وکیلانو ټینګار کاوه هغه وزیران باید سمدستي استعزاز شي چې کلنۍ انکشافي بودیجه له 50% کم مصرف کړي وي. د ولسی جرګې غړي عارف رحمانی په دې اړه وویل
هغه وزیران چې له 60% کم بودیجه مصرف کړي وي دا کسان یا خو بیکار او تنبل دي او یا دا هغه کسان دي چې د فساد لپاره بودیجې ته لاس نه دی وروړی. دا وزیران باید استعزاز شي.
د دغه جرګې د بل غړي عبدالقادر ځاځي ټینګار هم پر همدې و چې له اساسي قانون سره سم باید له ناکارو وزیرانو څخه د اعتماد رایه بیرته واخیستل سي. دا چې سکل افغان حکومت څومره انکشافي بودیجه مصرف کړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مالی وزارت نظر واخلو خو په اخیستو یو بریالي نسو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ولسی جرګه د قانون له مخې کولای سي چې هغه وزیران استعزا کړي چې انکشافي بودیجه یې کم مصرف کړي وي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د ولسی جرګې مسلم حق دی چې د هر وزیر او د هر ادارې د مسؤل نه چې هغه بودیجوي واحد وي پوښتنې ترې وترې وکړي. په دې اړه حتی استعزا هم کولی شي ځکه دوی د خلکو استازي دي او بودیجه د هر کال لپاره موږ مشخصه بودیجه لرو، ځانګړې بودیجه لرو، باید مصرف شي.
ښاغلی جیلانی وایي چې په وزارتونو کې د ظرفیتونو ټیټوالی، تخنیکي ستونزې او په سیمو کې نامنۍ هغه عوامل دي چې له امله یې د یو شمېر وزارتونو انکشافي بودیجه لکه څنګه چې باید مصرف شوې وای نه ده مصرف شوې.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، خو له هغه مخکې د عامې روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په ملګرتیا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د منی سراسري کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر د دې کمپاین د پرانستې مراسمو ته وویل تمه ده چې شاوخوا 9 میلیونه ماشومان به د دې کمپاین په دوره کې د پولیو پر ضد واکسین شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دوشنبې په ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد سراسري کمپاین پیل کړ او تمه لري چې د کال تر پایه دا وایروس له منځه یوسي. په دغه کمپاین کې د عامې روغتیا وزارت سره افغان کرکټ بورډ هم ملګرتیا کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د کرکټ لوبغاړو او مسؤلینو په موجودیت کې یې د منی د موسم دا کمپاین پرانست رسنیو ته وویل تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي په دې دوره کې واکسین شي. نوموړی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ګوزن و پیښې ثبت شوې، خو د ده په باور عامه پوهاوی او پاملرنه کولی شي دا شمېره صفر ته راښکته کړي.
پولیو را دولت افغانستان تعهد کرده که باید از بین ببره.
دی وی افغان دولت ژمنه کړي چې پولیو لمنځه یوسي او ان شاء الله لمنځه به ولاړ شي ځکه چې پیخي ډېرې کمې شوې دي. موږ سږ کال شاوخوا و پیخي لرو او وروسته یې لا یقیني نه ده، نو ځکه و پیخي وایو. هیله من یو چې د کال تر پایه د دې وایروس دوران په افغانستان کې ودرو او لمنځه یوسو.
ای وایرس د افغانستان توقف بتیم و ای را از بین ببریم.
ښاغلی فیروز وایي چې د ماشومانو د ګوزن ضد دا کمپاین سراسري دی او تر 5 ورځو بعد دوام وکړي. د ډاکټرانو په باور پولیو یوه پلجوونکې ناروغي ده چې درملنه یې ناشونې ده، خو د واکسین له لارې یې مخنیوی کیدلی شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2012 میلادي کال کې د دې ناروغۍ 80 پیښې ثبت شوې وې چې تیر کال بیا دا شمېره 28 خو سږ کال بیا تر 30 کته شوې ده. د افغانستان د کرکټ ځینې لوبغاړي چې یو ځل بیا د یونیسف او عامې روغتیا وزارت لخوا د پولیو ضد کمپاین او تبلیغاتو لپاره غوره ګڼل شوي وایي غواړي د ورزش تر څنګ ځینې ټولنیز مسؤلیتونه هم ترسره کړي. لوبغاړی حشمت الله شهیدی:
لکه څنګه چې زه کرکټ کوم د صحت له برکته، نو زه هم غواړم چې د پولیو واکسین د افغانستان خلکو ته ورسو چې باید یو صحتمند ماشومان راشي.
د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې تیر کال د لوبغاړو پر مټ کمپاین بریالی و، نو ځکه بیا هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړی هر یو په هر نوع مسیج او آگاهی کې ډیر عمده رول لوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ په افغانستان تقریبا 90% وګړي د افغانستان کرکټ فالو کوي، نو آگاهی کې ډیر عمده رول موږ لوبوي.
د عامې روغتیا وزارت معلوماتو مخې د ګوزن شته پیښې په کونړ، کندهار، هلمند او پکتیکا ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. افغان چارواکي وایي چې نامني بې ثباتي له پاکستان سره ګډه پوله چې د ګوزن ګڼې پیښې لري او د کډوالو تګ راتګ هغه موارد دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد مبارزه یې له خنډونو سره مخ کړې ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې له اسلامي دولت یا داعش او بخې په عراق کې له اسلامي دولت یا داعش ډلې نه د دوهم ستر ښار موصل د بیا نیولو لپاره عملیات پیل شوی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیرش په نوښت پر ټلویزیون د دې عملیاتو د پیل اعلان وکړ او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د داعش له تشدد څخه د خلاصون لپاره دا عملیات اعلان کړی دی. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
عراقی پوځیانو د امریکا په هوایي مرسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لاسه د ستراتیژیک ښار موصل د نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په نیول کېدو سره به د دې ډلې ګیلم ټولېږي. دا عملیات تیره شپه د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی په امر پیل شول او هغه وویل چې هدف یوازې د موصل ازادي ده. صدر اعظم العبادی له بغداد نه په ټلویزیوني وینا کې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ.
لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات تحرير الموصل.
هغه وویل د بریا وخت را رسیدلی او د موصل د ازادولو لپاره عملیات پیل شول. زنن د داعش له ظلم او ستم نه ستاسو د خلاصون لپاره د دغو عملیاتو پیل اعلانوم. که خدای کول ډیر ژر به په موصل کې سره وګورو او ستاسو د ازادۍ جشن به ولمانځو. یو ځل بیا به د ټولو مذهبونو پیروان سره په ګډه ژوند وکړو. خو ملګرو ملتونو د موصل د بیانولو لپاره د عملیاتو پر مهال د ملکانو د ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. فرانس پریس خبري اژانس په بشري حقونو او بیړنیو حالاتو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفن اوبراین په حواله لیکلي، په موصل کې د شته 1.5 میلیون عامو خلکو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دی چې کېدای شي په عملیاتو کې زیانمن شي. ښاغلي اوبراین ویلي، شاوخوا 1 میلیون خلک به په بد حالت کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي او په زرګونه عراقي ځوانان، زاړه نجونې او هلکان به د جګړې په لومړیو کرښو کې یا ګیر پاتې وي یا به د سپر په توګه وکارول شي. موصل په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خوا تصرف شو او تر اوسه یې په سلګونو کسانو بیلابیل تاوتریخوالي لورولې دي. که څه هم د عراق صدر اعظم د پوځیانو د جوړښت په اړه څه ونه ویل، خو رویټرز بیا لیکلي چې په پوځیانو کې اکثر شیعه، پیشمرګه او یزیدیان شامل دي. داعش په عراق کې تر ټولو زیات زیان همدغو ډلو ته اړولی دی. رویټرز د یو ترکی مقام په حواله لیکلي چې د هیواد پوځیان به چې په بشقه کې عراقي پوځیان روزي په دغو عملیاتو کې برخه ونه لري، خو د دوی په لاس 3000 روزل شوي عراقي پوځیان به په دغو عملیاتو کې پراخه ونډه واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ډاډ ورکړ چې عملیات به د خلکو د خوندیتوب لپاره وي او د خلکو له خوندیتوب پرته بل هیڅ هم نه تعقیبیږي.
ان القوه التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله.
دا وی کوم پوځیان چې د ازادۍ عملیات مخته وړي، د عراق پیاوړي پوځ او ملي پولیس دي. همدا پوځیان به د موصل ازادۍ لپاره عملیات کوي، کوم بل څوک نه. هغوی ستاسو دي او تاسو د هغوی. هغوی هیڅ هم نه غواړي مګر ستاسو ښېګڼه او خوندیتوب. تمه ده شاوخوا 1.5 لک عراقي پوځیان د 3 تر 4 زرو داعش وسلوالو د لمنځوړلو په هدف په موصل کې دا جګړه مخته یوسي چې ختم یې د داعش په لمنځوړلو تړلی بلل شوی دی. اخو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشن کارتر ویلي، دا د اسلامي دولت ډلې د ماتې عملیات دي او په عراقي پوځیانو پوره باور دی چې موصل به د هغه خبره زموږ له ګډ دښمن داعش نه آزادوي او خلک به د دې ډلې له ظلم او وحشت خلاصوي.
په لندن کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امریکا، برتانیا او د یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د سوریې پر حکومت او ملاتړیو د نویو بندیزونو مسله مطرح شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل د جنگي جرایمو عاملین باید د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږل شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا متحده ایالات او برتانیا وای دوی په محاصره شوی ښار حلب کې د بمباری درولو لپاره د سوریې پر حکومت او د هغه پر متحده روسیې د فشار راوستلو لپاره پر نوی بندیزونو غور کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن او د هغه امریکایي سیال جان کیری دغه خبرداري پرون په لندن کې له خپل متحدانو سره تر خبرو اترو وروسته ورکړ. دوی په سوریه کې د وضعیت د خرابېدو په باب خبرې وکړې. د امریکا او برتانیا د چارواکو له روسیا او ایران نه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي متحدان د غوښتنه وکړه چې پر نوي اوربند موافقه وکړي. د شخړو د درولو لپاره مخکینی اوربند چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب اوربند موافقه شوې و تیره میاشت مات شو. په لندن کې تر خبرو یوه ورځ مخکې جان کیری د سویس په لوزان ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د نورو سیمه ییزو قدرتونو له مشرانو سره وکتل. په سویس کې ښکېل لوري ونتوانېدل پر داسې کوټلو اقداماتو سلا وکړي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو سبب کیږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن خبریالانو ته وویل چې د حلب ښار حالات له یوې ورځې نه بلې ته مخ په خرابېدو دي. موږ د سوریې پر رژیم او ملاتړو یې د نورو بندیزونو تر څنګ د یو لړ زیاتو اقداماتو وړاندیزونه کړي. په دغو اقداماتو سره به د جنګي جرمونو عاملین د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږل کیږي. دغه اقدامات به د دغو جنایتونو عاملین وځپي او دوی باید اوس په دې پوه شي. جانسن له مسکو څخه وغوښتل چې د بشریت او د سوریه د خلکو په خاطر د سمه لاره ونیسي او اوربند ته د غاړه کیږدي. هغه همداراز له متحدو ایالتونو او اروپا غوښتنه وکړه چې روسیې ته په ډاګه کړي چې په سوریه کې پوځي عملیات به د هېواد ته ناوړه پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړ چې واشنگټن پر سوریه د نورو بندیزونو پر لګولو غور کوي، خو د روسیې نوم یې یاد نه کړ چې دا هېواد به هم د بندیزونو لپاره په نښه کیږي. جان کیری چې له جانسن سره په لندن کې په ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل، موږ پر نورو بندیزونو غور کوو. د هم غواړم روښانه کړم چې د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما په اوس وخت کې هیڅ یو انتخاب د میز له سره نه دی لرې کړی. موږ به دې ته منتظر شو چې په راتلونکو څو کمو ورځو کې زموږ خبرې څه نتیجه ورکوي.
د ماسپښین 2 بجې او 30 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه رضوان مراد ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
برېښنا شرکت د پوروړو په لیست کې د یو شمېر اوسنیو پخوانیو لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه شامل دي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د پخواني ولسمشر دوم رسیال کریم خلیلي او د ملي شورا ځینې غړو په دې لیست کې نمونه شامل دي چې د برېښنا بلونه خپل ندي تحویل کړي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مشر وایي، د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په روانو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست منصوبینو د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو ځانمرګي بریت مخنیولې ده. د دې ریاست لخوا په اعلامیه کې ویل شوی چې دریو حمله کوونکو پلان درلود چې د مهترلام په اسمت څلور لارې کې ځانمرګي حمله وکړي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو بسونو ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه 20 کسان مړ شوي دي او 10 نور ژوبل دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان کړی او دا مهال زرګونه عراقي سرتیري پر موصل په حمله کې برخه لري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی وایي، دا ټولنه په سوریه کې د روسیې د اعمالو له امله پر مسکو د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي، خو په دې به غور وکړي چې د سوریې د رژیم پر ضد خپل بندیزونه تمدید کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي، راتلونکي انتخابات به په زیاتو حوزو کې د ده په وینا له درغلیو ډک وي.
اوس هم نجیبې زمان ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د اهمیت او ودې په هدف به سبا په کابل کې کانفرنس جوړ کړي. د دغه خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به په افغانستان کې د تولید او صنعت په برخه کې د موجودو ستونزو پر سر هم خبرې وسي.
د داخلي تولیداتو په اهمیت باندې او د داخلي تولیداتو پر رشد کې کوم ستونزې دي، په کل کې په مختلفو ځایونو او ولایتونو کې چې د صنعت په برخه کې
شاغلی پسرلی وایي چې دغه ډول څېړنې او لارښوونې له حکومت سره د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوي. د هرات اقتصاد ریاست وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې له 10 تر 15 تنه اصل تولید شوی دی. د هرات د اقتصاد رئیس عبدالناصر اسودین ازادي راډیو ته ویل چې په هرات کې د تیر کال په پرتله د اصلو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې په هرات کې تولید شوی اصل نور ولایتونو ته هم اصل کیږي. شاغلی اسودی وایي اړوند ادارې باید د اصلو د معیاري پروسس په برخه کې د اصلو د تولید له کاروباریانو سره مرسته وکړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغانۍ او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1500 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 15.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 9.5 افغانیو پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو ایرو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 461 افغانۍ.
زموږ غږ لا زده رادیو اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواسی ارمان له لوګر نه لیکي، سعودي عربستان د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته نه ده کړې، هیله کوي چې وی کړي. فتانه عثماني له زابله، د سولې په برخه کې عربستان پراخ رول لوبولای سي، ځکه یو اسلامي هیواد دی او کېدای شي چې طالبان حتما خبرو ته په ښه نظر وګوري. له کندهار نقیب الله لیکي، سعودي زیات اغیز پر پاکستان لري او که سعودي وغواړي نو پاکستان به هر څه ته تیار وي. شریف ظاهر له کونړ لیکي، سعودي عربستان د افغانستان د امنیت او بیارغونې په برخو کې مهم رول په شرط دی چې د خپل نفوذ څخه کار واخلي. او شریف الله احساس له کندهار لیکي، سعودي عربستان باید پر پاکستان فشار راوړي، دا جنگ نامشروع او ناروا وبولي چې دا کار په افغانستان کې سولې ته لاره اورولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا دی په وروستۍ برخه کې یو. لومړی پاموکړی د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته، او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام خپرېږي.
یو کلی زر غږونه.
عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د سیمه ایز شورا انتخابات تیر شول. راځي په دې برخه کې واورو چې چا انتخابات ګټلي، چا بایللي.
استاد نفیسې، خبره چې تفریح پر مهال غونډه ده؟
هو معلم لیلما جانې، فکر کوم چې د مدیره صاحب دې تلو له خاطره به وي.
هو ما یې لپاره ده غونډه، خو زه په تلو ډېره خفه یم.
زم خپایم، ډیره خخزه وا او خنځی لپاره ډیر کار کړای. دم دې خاطر خوې پرمختګ وکړ، آلته ریاست ور کړای.
اجازه ده
رازی منګم تاسو ته پتامه وو.
دا دې منګم راغلو، نن مې نو سره لیدلې. مدیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نن مې له نورو ورځو کارونه لږ ډیر وو. لایلا ما جانې، راځه دلته د څوکۍ کې کښېنه.
خیر اوسئ
ګران استادانو. تاسو ټولې خبرې چې نن په مکتب کې زما د کار وروستۍ ورځ ده. هو مدیره صاحبې، خپه لم دې وجې یو.
زه یې لمنه یم چې زما د کار په موده کې څوک رانه خپه شوي نه وي. انسان له سوو خطا نه لرې نه دی.
مدیره صاحب تاسو څه وایئ؟ موږ ټولې له تاسو نه ډېرې خوشحاله یو. مدیره صاحب زه پرته له دې چې د ښوونځي په رسمي کارونو کې له تاسو خوښه یم، خو هغه ښه مې هم نه هېرېږي چې په ډېرو سختو جنجالونو کې مو راسره مرسته وکړه.
هغه مې مسؤلیت و، او بل موږ او تاسې د یو بل په مټ مخته تلای شو. د یو بل مرستې ته اړتیا لرو.
دا به نه هېره وو چې له کومې ورځ تاسو دې ښوونځي ته راغلي وئ، ښوونځی سم جوړ شو، نجونې زده کوونکې پکې ډېرې شوې.
له هر څه نه ډېر زه په دې خوشحاله یم چې دې کلی د ښوونځي ټولګي په نجونو ډک شوه. زه د سپورت مضمون درس ورکوم. خو
هو معلم صاحب تواب د دې ښوونځي تر ټولو پخوانی ښوونکی دی.
هو خو تر دې څو وروستیو کلونو پورې نم د سپورت وسایل لرل او نه سم میدان. او بله خبره، په ښوونځي کې جنکۍ څه چې مرغۍ هم نه وي، یو یو هلک به ښوونځي ته راته، او دا ټولې ستاسې لاسته راوړنې دي.
مننه، تاسو زما ستاینه ډېره مه کوئ. معلم صاحب توابه، تا غوښتنه وکړه چې د سپورت وسایل باید ولرو، د سپورت ځای ولرو. ما بس له یوې خوا او بلې خوا درته را پیدا کړه.
مدیره صاحب هڅه ستا وه، کنه ډېر مدیران راغله او ولاړه. له هر یوه مې دا غوښتنه وکړه، خبره یې هسې له غوږه تېروله.
استاد موږ غواړو چې مدیره صاحب سره خدای پاماني وکړو. ښه، ولې نه، تاسو لږ صبر وکړئ، زه خپله نورو زده کوونکو ته هم صنفونو ته ورځم، ټول وینم. سمه ده مدیره صاحب.
ښه استادانو، خدای پاماني به وکړو. تاسو هم درسي ساعتونه لرئ، صنفونو ته مو ورشئ، زه به هم صنفونو کې زده کوونکو ته یو ځل سر ورښکاره کړم.
Thank you.
نکانو دم وکړل
خدای دادا ته دلته څه کوې ته خو کاندي دي
زړه دې بدمش زه راغلی یم چې ستاسې احوال واخلم چای مای پیاله میاله درته ډکه کړم
ښه 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 وکړه زر شي ملګرو در شمېرل به شروع کړو چې ورځې لنډې دي دستي ماښام کېږي که څنګه مسافره
او جمیل ښه وایي نور نو هغه د اوړي اوږدې ورځې لاړې دستي لمر لېږي لاس
وخوځوئ چې خدای دادو رای به نه وهه دستي یې درته شمارم چې چا څو رای وړي
یاره یو خو ته له دې ډېرو غټو خبرو نه لویږي ته خو کاندي دي سایل دې کوه موږ په خبرو مه مصروفوه موږ یې شمېرو
بدمشه د هغه سړي نوم څه وو او رښتیا عصمت الله هغه څه شو هغه بله ورځ خو یې ویل چې د رایې شمېرلو په ورځ به همدلته وي
ته اوس رښتیا عصمت الله نه وینې که ټوکې کوې
زړه د بدمشه زه ته ستا سره ټوکې لرم رښتیا وایم
توبه توبه هغه دی لویه تنه سړی د رایې صندوقونو خواته ولاړ دی او ته یې نه وینې
ته چې دا لویه تنه سړی نه وینې بله ورځ به په شورا کې ریاست څنګه کوې
خدای دادا عصمت الله د سیمه ییزو شوراګانو د انتخاباتو د برخې مسؤول دی هغه باید
پوهېږم پوهېږم زړه د بدمشه دونه هم بېخبره نه یم جمیله
ښه زه شکر چې پوه شوې ها مسافره وروره دا پاڼې در واخله د دلاور خان د رایو په بنډل ورکېده ها
مسافره که د سیدو دې خواته په دې بنډله کېده
نه دا د دلاور خان دی دلاور خان هم بلا کوي ډېرې رایې اخیستې
د سید رایې مله ډېر ښکاري
رښتیا جمیله تا ولې ځان کاندید نه کړ
وروره په خپله وظیفه کې ډېر مصروف یم خیر له دوی سره به مرسته کوم
شودی بدمشا دا زما رایې ولې نشته اوس مې هغه یوه رایه چې خپله ځان ته اچولې هماغه راوسې باش خان دی ما هسې هم د ریاست شوقي نه وم
وایي لاس مې الوته نه رسېږي الوت روش دي اوس بیا دا خبره کوې
خدای دادا ډېر مه غږېږه یاره پرېږده چې کار وکړو زر زر خلاص کو دا بل صندوق لا ډک پاتې دی
زړه دې بدمشه زه نور ځم درنه ما یې په دې کارونو څه خپلې رایې مو دې ویش مارئ زما په کې غرض نشته نه حیات یم او نه به هم رئیس شم لاړم
بدلې نن نیت لرو
ولې ته خپله تخزما کار نه لرې چې معنی پوښتنه کوې
بګم امو سې پوښتنه وکړه ځکه چې زما د نیت مضمون ډېر خوښېږي
او زما هم د استاد لیلما د خاطره خوښېږي ډېره ښه معلمه ده له خولې درس مې هم زر زده کېږي
د لیلا د معلمه هم استاد لیلما ده هغې ته هم ګرانه ده
کینه کینه آفرین فرزانی لزای مولانا نشوی داسې په زیر زیر سلولې هیڅ معلم صاحب همداسې یو کتاب دی د ښځو او نجونو د حقونو په هکله یې ځینې شیان لیکلي آفرین پرته د ښوونځي له کتابونو نوره مطالعه هم کوئ دا ښه کار دی خو په درسي ساعتونو کې نه په بېکارۍ کې لوله ډېر مې کور کې لوستی معلم صاحب لږ یې پاتې دی ښه نور یې هم په کور کې ولوله تا چې ولوسته بیا د کتابونه نورو صنفیان ته امانت ورکه چې هغوی هم ولولي ښه معلم صاحب په سترګو کتابونه ولولئ معلومات مو ډېر کړئ درسونه مو ولولئ خپل راتلونکي ته فکر وکئ وطن تاسو ته اړتیا لري او دا ستاسو حق دی
معلم صاحب موږ ته وایئ چې تاسو نجونې یئ همدومره چې خپل نوم ولیکلی شئ بس مو ده خو هلکان ته بیا داسې نه وایي
نه نه لورې څومره چې هلکان حق لري جنۍ هم حق لري خدای دې ټولو ته علم ورکړي ښه په هر حال اوس باید نوی درس ووایو ښه نوی درس مو څه دی
معلم صاحب نوی درس مو د اسلام له نظره د نجونو د کار او تعلیم حق دی
ښه لی جانې ته په دې هکله معلومات لرې
او معلم صاحب زموږ کتاب کې لیکل شوي چې نجونې هم لکه هلکان درس ووایي او کار وکړي
آفرین چک چک ورته وکړئ فرزانې ته په دې اړه څه وایې او معلم صاحب اما کتاب کې ولوستل چې اطلبوا العلم ولو كان بالسين آفرین شاباس ښه زهرې ته اوس ووایه دا خبره چې فرزانې وکړه څه معنی
معلم صاحب، یعنی علم زده کړئ ولو که پیچین کې هم وي.
ډېر ښه، زه فکر کوم چې تاسو ټول د نجونو او هلکانو د درس په اهمیت ښه پوه شوئ.
فوٹبال
میدان دکان دے تاسو لپاره نه دی جوړ شوی.
درسی درسی مون خو جن کیو هر څه د هلکانو لپاره دی.
هلای جنو تاسو ما خو لاړ شئ، دا چې ښوونځي ته راځي دامون بستا. دا استاد لیلی ما دی دالیز کسی کوی؟ خیر لگ بولان دیلار شو.
خنده غورو را
معلم سه
او بخا چلاس دیم بنده ما سر دی جای دی پا بنده اولو که لگم رستا و که
خا معلم سه پسترگو
خیر یوسی
معلم سه کما یوا نوی جری دا
دخه دا گونه چی دا نخیرانه نشی شاگردان را دیر زحمت پیستلی.
نه نه دیغم او سه معلم سه زه د شاګردانو لپاره نه، ستا لپاره پام ورسره کوم، ځکه اصلا ته زحمت باسې. همدلته صحیح ده،
لږ دې خوا تک وهه، کږه غوندې ښکاري.
ښه دا استاد.
استاد لیلما بیا څه خواري کوې؟
السلام علیکم معاون صاحب.
وعلیکم سلام، بیا د نوې جریده پیدا کړې؟
هو معاون صاحب، په ټولو جریدو کې همدا پخوانی وه، ځکه مې دا نوې د دې په ځای بنده کړه.
خنداغا تا خپل کار په نیمه پریښی، دلته په خوشي کارونه اخته یې.
ښه زم معاون صاحب درې زم.
معلم صاحب لیلما، دا جریده چې تا لرې کړې دا هلکانو جوړه کړې وه، او تا چا سره مشوره کړې وه چې بندې کې؟
دا هلکان او نجونو خبره نه ده معاون صاحب، ما د ډیپارټمنټ له امیر سره خبرې وکړې او هغې م ځکه اجازه راکړه چې دا جریده زړه شوې وه.
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې څه ووایم، هغه جریده ښکلې وه
معاون صاحب. خیر دی، هغه ډېره موده بنده وه. وګوره دا ځل نجونو زده کوونکو ډېره ښکلې جریده جوړه کړې ده، هغه بل ځل مو اجازه رانه کړه.
اوس هم اجازه نشته معلم صاحب.
معاون صاحب نه پوهېږم چې زه څه فکر وکړم چې تاسې ما سره ولې داسې چلند کوئ، خو دومره پوهېږم چې په ښوونځي کې ستا د نجونو او ښځو معلمینو موجودیت تا نه دی خوښ.
ښه سمه ده، هر څه چې فکر کوي ویکه.
نو اوریدونکو، تبعیض څه معنا؟ ستاسو په نظر اسلام او قانون د تبعیض په اړه څه ویلي؟ نیما نړۍ. د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مي ومني. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کله خپله لور واده کړي بیا یې نو لور پردی شي، او د خسر په کاله چې په هغې هر ډول ستونزې راځي ورته وایي زغم ولره، هماغه اوس ستا کور دی. دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ او د همداسې یو څو میرمنو خبرې به هم واورو چې کلونه کلونه یې د خسر په کاله سختۍ ګاللي.
کار به میگرفت جانم، هر وخت تهدید به مرگ میکرد باز میترسیدم دفانه.
او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو،
په ډیرو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې وایي نجلۍ چې د پلار له کوره په سپینو کالیو کې ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي، یعنی که د خسر په کاله میرمنې له هر ډول نادودو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي باید وی زغمي، او که کومه میرمن د ظلم او زور زیاتي په وړاندې خپل غږ پورته کوي یا یې خپلې پلارګانۍ ته شکایت کوي دا نو بیا د خلکو له نظره کم اصله او ناسیاله ښځه ده. سمه ده چې صبر په ژوند کې یو مهم اصل دی، او د الله تعالی په پاک کتاب کې راغلی چې خدای صبر کوونکو سره مل دی، خو په ځینو کورنیو کې له میرمنو سره ډېر زور زیاتی کیږي، نو په داسې حالات کې هم د صبر توصیه کیږي او کنه؟ راځئ لومړی به په دې اړه ډرامې ته غوږ شو چې همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده.
ګوره مورې بیا راغی، ما وژغوره، زه درته وایم چې دا ځل مې په وهلو وهلو وژني. زه نه پوهېږم ما له دوی سره څه بد کړي. وا سړیه ته واشه، دا څه غل مغالې اچولی؟ وا سړیه ته ورشه، دا څه غل مغالي جوړ کړی؟ د خلکو د خندا یې کړو. خدای وهلم چې د ګل غوندې لور مې په ماشومتوب کې ورکړه، د ما له لاسه وشول، لور مې د ما له لاسه په اور کې سوځي.
اوف ښځې، د ما خوی بیخي حوصله را تنګه کړه. د دې سړي د لاسه موږ ته هېڅ زده را پاتې نه شو. ټول خلک یې را باندې خبر کړه، ته صبر چې زور وزم خوښ به شي.
د میرمنې پلار ولاړ چې خپل زوم سره خبرې وکړي چې بیرته کور ته لاړ شي او غالمغال ونه کړي، خو اوس به واورو چې میرمن د خسر په کاله له کومو ستونزو سره مخ شوې ده، او آیا هغه حق په جانب ده او کنه.
مورې هر ورځ وهل، څومره گزاره وکم؟ څلور کاله کېږي زه همدغه ظلمونه تېرووم.
لورې حوصله وکړه، تر سترګو دې جار شم، د پلار شمله دې مټې ټوه. خیر ده، بری ورځې مه کوه، شرم دی، آخر خپل خپلوان به څه وایي.
مورې نوره څومره حوصله وکم؟ هر ورځ مې وایي سمه ډوډۍ نه راکوي، خسر مې بېله وایي، خواښې مې بېله وایي.
ګوره لورې، هغه دې نه دي اورېدلي چې خلک وایي جلۍ چې د پلار له کوره ووته بېرته به په سپین کفن کې راځي. هماغه اوس د ستا کور دی، صبر ولره. خلک به څه وایي چې د پلاني لور سیاله نه وه چې میړه یې ووهله او راغله د پلار په کور کې ناسته؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهېږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟ هغه کس چې د ښځې د ځورولو او آزار سبب وګرځي د قانون مطابق په قصیر حبس چې له درې میاشتو څخه کم نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لومړی فقره. ځینې میرمنې د دې لپاره د میړه د ظلم په وړاندې خپل غږ نه پورته کوي چې سبا به یې خلک ورونو او پلار ته پیغور ورکوي چې د پلاني لور ناسیاله ده، خسر کره ګزاره نشي کولای. د بامیان اوسیدونکي لیلا چې د میړه د زور زیاتي له امله یې د بشري حقونو ساحوي دفتر ته مراجعه کړې وایي اوه کاله کېږي چې خاوند یې ظلمونه پرې کوي. لومړی یې د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه پورته کاوه، خو نوره مجبوره شوه او دې دفتر ته ورغله. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي، دا وګورئ لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. ما هیڅ وخت د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه اوچتاوه، خو ظلم یې بیخي ډیر شو. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم را باندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. نیلوفر یو بل همداسې ځورېدلې میرمن ده چې ښځو وزارت ته یې د میړه د ظلمونو له امله مراجعه کړې. میړه یې دومره وهلی وه چې نیم مخې تک شین اوښتی و. له وهلو وروسته یې له کوره ایستلې او وړوکی ماشوم یې هم ترې بیولی دی. نوموړی نوره کیسه کوي.
پنځه کاله کېږي چې د ترور له زوی سره مې واده کړی ده. له واده وروسته یې ظلمونه را باندې کول. راته ویل به تا سره مې ځکه واده وکړل چې نسل ګیري درته کوم او غواړم ماشومان مې لوړ قدونه نه ولري شپږ میاشتې له خسرګنۍ سره په بغلان کې یو ځای اوسېدلم. تل به یې د مرګ ګواښونه راته کول. کله چې په میلمستیا د پلار کور ته راغلم نوره مې د خاوند کور ته لاړه نه شوم. وروسته مې بیا میړه راپسې راغی او زما کورنۍ ته زارۍ وکړې چې نورو سره جنګ نه کوم، خو بیا یې هم تل وهلم. په وروستي ځلې ډېره وهلم. زوی مې ځان سره بغلان ته یووړ او زه یې یوازې
پرېښودم.
میرمن نیلوفر وایي پنځه کاله کېږي چې د میړه ظلمونه زغمي، خو کورنۍ تل ورته دا نصیحت کوي چې خیر دی، ژوند وکړه، هر میړه دا ډول وي.
کورنۍ مې راته وایي خیر ده، صبر ولره، هر میړه خپله ښځه وهي. پنځه کاله کېږي چې کورنۍ مې مجبوره کړې یم چې له میړه سره مې په سختۍ ژوند تیر کړم. حیرانه څه وکړم، میړه مې راته زنګونه وهي، وایي کور ته بام در اچوم، وایي سر دې پرې کوم، چې په موبایل یې غږ اورم ترې وېرېږم، که نږدې راشي له ډاره به زوف وکړم.
د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي عفیفه معروف وایي دوی ته ډېرې داسې قضیې راځي چې د میړه په کاله پر میرمنې ظلم کېږي، خو کورنۍ ورته وایي چې خیر دی، صبر دې وکړي.
ډېر موضوعات چې دلته راځي د واهله ټکول له امله چې هغه نښې نښانې هم د دې په وجود کې په ښکاره توګه لیدل کېږي. بد وختانه چې که مور پلار ته لاړ سي ټول ورته یو فرمایش لري چې هغه ورته وایي چې صبر وکړه، د میړه کور همداسې وینو. خو په بعضې جزي مواردو کې موږ هم د دې طرفدار یو، د خپل فرهنګ له امله چې باید یو څه گذشت وکړي. خو بیا هم که دا وهل ټکول په داسې شکل وي چې یو ښځه ترې متضرر کېږي یا معیوب کېږي، نو دا خامخا قانوني مراجعو ته باید راجع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید په وینا دا ډول ذهنیت هغه وخت له منځه تللی شي چې ښځه او نارینه دا فکر وکړي دوی واده د دې لپاره کوي چې یوه سوکاله کورنۍ رامنځته کړي او وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي.
فرهنګ حاکم در خانواده افغانستان باید تغییر کړي.
زما په فکر په کورنیو حاکم فرهنګ باید تغییر ومومي او دا فرهنګ هغه وخت له منځه تللی شي چې هر افغانه ښځه او نارینه دا فکر وکړي چې موږ واده د دې لپاره کوو چې کورنۍ جوړه کړو او سالم ماشومان وروزو. خو بدبختانه تر اوسه زموږ کورنیو کې دا ډول فکر نشته. میړه فکر کوي چې دا زما ښځه ده، د دې واګ زما دی او میرمن مجبوره ده هر هغه څه چې میړه یې ورته ووایي باید ترسره یې کړي. او په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو لپاره داسې کوم څه نه دي راغلي. دا د خلکو فرهنګي او سنتي باورونه دي چې بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې هم دا ډول فرهنګونه افغاني ښځې ځوروي. د پورته یاد شوو ستونزو تر څنګ چې میرمنې ورسره مخامخ دي، یو لړ نورې جدي ستونزې هم په ځینو کورنیو کې موجودې دي. خو کورنۍ په دې خاطر چې نوم یې بد نه شي دا ډول خبرې پټې ساتي. د کابل اوسیدونکی زدران د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې لیورې تجاوز پرې کړی و، خو د دې لپاره چې خلک خبر نه شي کورنۍ دا میرمنه مجبوره کړې وه چې چپ پاتې شي.
زه په خپله یو څه کار مې و، داسې د محکمې ته داسې ورغلی وم، نور یوه ښځه وه ړی چې و، یو چېرته چې لکه چې کوم کار یې کوو یا به چیرې تللی و، ډېره په خوله باندې هم نه راتلل، خو آخر دا خبره یې وکړه چې میړه مې نشته، خپل لیوار مې دی، څوره په موږ باندې جنسي تیری راباندې شوی دی. نو دغه چې و د قصه ورته کوله چې ما اول دا خپله خبره د خپلې خواښې سره مې شریکه کړه چې داسې زه په دې حال باندې زما یو غم وخوري. هغه وویل چې نه، چې په هر رقم کېږي، ته دومره صبر دې کړی ده که دلته مړام شي او زموږ پوزې مه راپرې کوه، زموږ رنګ مه بدو.
خو دا چې په اسلام کې دې موضوع په اړه څه حکم دی؟ که په یوې کورنۍ کې پر یوې میرمنې تر دې حده ظلم کېږي نو هغه باید چپه خوله پاتې شي؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا صبر په اسلام کې یو ارزښت دی، خو که په دوامداره توګه په کورنۍ کې پر میرمنو ظلم کېږي نو باید د ظلم مخنیوی وشي او میرمن له خپل حق نه دفاع وکړي.
صبر هم په اسلام کې یو ارزښت او اسلام ورباندې ټینګار کوي، اما دا چې په دوامداره ډول په کورنۍ کې میرمنو باندې ظلم روان وي، د ده په هکله باندې د صبر نه موضوع فکر کوم، بیا د صبر د تعریف کې نه ځایېږي، ځکه چېرته خبره د ظلم رامنځته شوه دا معنی چې د ظلم مخه باید ونیول شي. او په کورنۍ کې میرمنو باندې ظلم کېږي او بیا هم ورته ټینګار کېږي چې دا هم د صبر تر عنوان لاندې وزغمل شي، زه فکر کوم دلته بیا تعریف نه جدا ده. د ظلم مخنیوی باید وشي له هر ممکن لر نه، په دې ځای کې نه کېدلی شي چې میرمن د ظلم په وړاندې خپل حق نه دفاع وکړي، چې په اسلام کې هغه مشروع لیارې هماغه دي چې دا نه کولی شي حتی قضایي نظام ته مراجعه او خپل حق نه غوښتنه وکړي.
با بلاخره په کورنیو کې په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د دا ډول کړنو د حل لارې څه دي؟ څه باید وشي چې کورنۍ د ټولو لپاره د آرامتیا او سوکالۍ ځای ووسي؟ استاد شهلا په دې اړه وایي. په افغاني کورنیو کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې یو ځای او ګډ ژوند کوي، په دې معنی چې درې نسله په یوه کور کې ژوند کوي. د دوی ټولو لیدلوری او د ژوند طریقې فرق کوي، نو په دا ډول کورنیو کې یو ډول فکري ټکر رامنځته کیږي. د دې ډول مسایلو د حل لپاره یوه وخته اړتیا شته. زما په نظر فرهنګي کارونه باید ترسره شي. د رسنیو له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې خلک ډیرو رسنیو ته لاسرسی لري او د خپرونو له لارې کیدای شي د خلکو په ذهنونو کې تغییرات منځته راولي.
که بیشتر میتونه کار فرهنګي از داخل خانواده شروع کنه.
آزادی رادیو لوونه تروو.